Adiós.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه ته چې لدی شی به پیل شوې شراغلاست د ترکیه ولسمشر وای پاکستان ل خپل خاوري افغانستان ته د سختریزو د اوشتو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي دا ځین نور موضوعات د ازری رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم اوریدای شي نن یک شنبه د 1303 ویل مریس کال د میزان و بشتمه او د میلادي 2014 د اکتوبر 19 لومړی د دې سات خبرونه واوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته رسیږي. ایران وایي داسې اسناد لري چې له پاکستانه د ایران خاورې ته د وسلوالو تک شي او تاجکستان شل سختدریزي د تونلونو د ویجاړولو لپاره د دسیسې د جوړولو په تور نیولې دي. د خبرونو تفصیل په بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ځي. ټاکل شوې ده چې سرتاج عزیز به له افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سراج الحق سراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار به د صادقانه همکارۍ له یو پیغام سره کابل ته ورشي.
پاکستان لدې څخه په استفادې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره ښه رول لوبولای سي. خدای دې وکړي چې د سولې د ټینګښت او ملي پخلاینې لپاره یې پیغام صمیمي او صادقانه وي او په همدې توګه زموږ په خاوره او خلکو د نورو راکټونو د نویشتلو پیغام له ځان سره ولري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي سرتاج عزیز به له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړي او په عین حال کې به افغان ولسمشر ته پاکستان ته د سفر لپاره د ولسمشر نواز شریف لخوا د صدر اعظم نواز شریف لخوا رسمي بلنه هم وسپاري. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي سرلنن ورځې د دې جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې له امریکا او ناټو سره د امنیتي تړونونو په اړه بحثونه پیلېږي. د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام ازادي راډیو ته وویل د دواړو تړونونو طرحې د حکومت له لوري دوی ته رسیدلي او د نړیوالو اړیکو کمیټې ته سپارل شوي دي. نوموړي وویل د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې به د دې تړونونو په اړه تر بحث وروسته د کمیسیونونو د رئیسانو په کمیټه کې او همدارنګه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې بحث کیږي او بیا به د تصویب یا نه تصویب په اړه د خلکو استازي پریکړه کوي. تیر ماسخوستن په جلال آباد ښار کې د چاودنې په نتیجه کې یو ملکی ووژل شو. د ننګرهار امنیه قومندان حضرت حسین مشرقیوال وای یو ځانوژون کې له چاودیدونکو موادو بار موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چولی دی. نوموړي زیاته کړه چاودنه د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې په چپلیار اډه کې شوې ده چې یو لاروی او خپل ځانوژونکی پکې وژل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پلسکونو زره کسان د دې هیواد د پخوانی وژل شوی صدر اعظم بېنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو د وینا اوریدو ته راټول شوی وو. شپږویشت کلن بلاول بوټو زرداری پرون راټولو شویو خلکو ته وویل که غواړئ پاکستان وژغورئ نو یوازینۍ لار یې د پیپلز ګوند ملاتړ او د ده په وینا بوټویزم دی. د پیپلز ګوند سرچینو ویلي دا غونډه له هغو سیاسي ګواښونو سره د مبارزې لپاره جوړه کړې وه چې د عمران خان په شان د اپوزیسیون د سیاستوالو لخوا ورسره مخامخ دي. د ایران یو پوځي چارواکي وویل تهران داسې اسناد لري چې شئی وسلوال کسان د بریدونو لپاره له پاکستان څخه ایران ته ور اوړي. د ایران د سپای پاسداران یو لوړ پوړي قومندان عبدالله عراقي د دې هیواد دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل دا مسأله به له ډیپلوماتیکو لارو تعقیب شي. نوموړي زیاته کړه د ایران امنیتي ځواکونو پاکستاني چارواکو ته داسې اسناد وړاندې کړي چې ایران ته له پاکستان څخه د وسلوالو ور اوښتل ترې جوتی شي. عراقي ادا یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د پاکستان سرحدي ځواکونو ول د ایران پولیسو ځواکونو د دوی د غزمی پر یو موټر ډزې کړي چې پترس کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. له تاجکستان څخه په ورکړې شبي راپورونو کې ویل شوی چې پولیسو شلتنه سختریزي په دو تنو لونو کې د چاودنو د طرحې د جوړولو په تور نیولې دي. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند پرون د فرانسې خبري آژانس ته وویل دې ډلې غوښتل په هغو تونلونو کې چاودنې وکړي چې مرکز دوشنبه د تاجکستان له شمالي سیمو سره تړي. ویاند زیاته کړې ده کسان په سوریه کې د بشار اسد پر ضد جګړه کې له برخې اخیستو وروسته بیرته تاجکستان ته ستانه شوي وو.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 8. په کندهار کې آسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 14. هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 14. په مزار شریف کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 19. او په جلال آباد کې به آسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 13.
و بجیاو شپږ دقیقې د تاسې زمو ژغ لازاري رادیو څخه اورئ. د ازاري رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې واورئ. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې وي. د پاکستان د ملي امنیت څلاکار نن کابل ته ځي. د سیاسي چارو افغان او پاکستانی ماهران دې سفر ته په تسترګ ګوري. ولسی جرګه سرلدنه له امریکا او ناتو سره پر امنیتي موافقو بحثونه پیلوي.
دا د دواله تو امید افغانستان د سجرګې ته ورسې اداري پلاوي پر مربوطه کمیټه په پټه باندې کار شروع کړي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو رسوانو کې کتنه کوو. تاسیز مجغله آزادی رادیو سخاوری. آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماشام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي خبرونه کوي. د ماشام له 8 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر وایي انقره د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلی اړیکې نغواړي. رجب طیب اردوغان په عین حال کې ویل چې پاکستان له پولیسو څخه د وسلوالو د اوښتو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. شاغلی اردوغان دا څرګندونه پرون د افغانستان د سفر په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړي. په دې خبري غونډه کې ولسمشر احمدزی د سیمایز همکاري په پیاوړتیا ټینګار وکاو. په دې اړه نور تفصيل اجمل اندر اوروي.
د ترکی ولسمشر وایي د استنبول بهیر ته چې د ترکی په نوښت پیل شوی وو دوام ورکوي. د دې بهیر هدف د سیمایزو همکاریو پیاوړتیا او پر سیمایزو ستونزو لاسبرې کېدل خودل شوې دي. خغلی اردوغان چې پرون نوښتې په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې وویل هیواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو غوښتونکي نه دي. خو د ترکیه ولسمشر ویل چې پاکستان له پولیس څخه د وسلوالو د وختو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. ترکیه چې د ایساف سوکونو په لیکو کې سرتیری په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي یو له هغه هیوادونو دی چې غواړي د ناټو د محاربوي ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. رجب طیب اردوغان هم پر دې ټینګار وکړ. وی ویل دوی به په افغانستان کې خپل دنده بشپړوي. خغلی اردوغان وایي تاسو پوهیږئ چې د دې کال په پای کې د ایساف ماموریت پای ته رسیږي. خو څلور هیوادونه ترکیه، د امریکا متحده ایالات، جرمني او ایټالیا به افغانستان کې خدمت ته دوام ورکړي. ترکیه به د دې هیوادونو سره یوځای په افغانستان کې خپلې دندې بشپړولو ته دوام ورکړي او خپله ټوله هڅه به وکړي چې په دې نوې دوره کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د ترکیه ولسمشر پرون افغانستان ته ولاړ او د خپل افغان سیال سره د ترکیه او افغانستان ترمنځ د دوامدارو ستراتیژیکو همکاریو یو هوکړه لیک هم لاسلیک کړ. ښاغلی احمد زی خپل ترکی سیال سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د کابل او انقره ترمنځ د دې هوکړه لیک پر بنسټ به د دواړو لورو ترمنځ همکاري د کرنې، قانونو، ترانسپورت او ساختماني چارو په برخو کې متمرکز وي. افغان ولسمشر په سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ترکیې د هڅو په اړه وویل
ما از نقش سازنده دولت برادر ما
اشرف غنی احمدزی وایي موږ د ورور دولت ترکیې د هغه رغونکي رول هرکلی کوو چې په سیمه کې د سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره ترسره کوي. په ځانګړې توګه د پاکستان د رغونکي رول په اړه چې خدای کول ترسره به یې کړي هرکلی کوو. هیله ده هغه بهیر چې پیل کړی مو دوام به ورکړو په تدریج خو په اساسي توګه او د مشخصو لاسته راوړنو سره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی دی چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به نن د یو ورځنی سفر په مخه کابل ته ورسیږي او د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ترڅنګ به د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر او ځینو نورو افغان چارواکو سره وویني. دا په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان ته د پاکستان د یو جک پولي چارواکي لومړنی سفر دی. د پاکستان د سیمه ایزو چارو څارونکي افغانستان ته د سرتاج عزیز سفر د دوړو هیوادونو د نویو اړیکو لپاره مهم بولی. په دې اړه له پېښوره د ازادي رادیو د خبريال زبی الله شفق راپور ووري.
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي افغانستان ته په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز سفر د دوړو هیوادونو لپاره له اهمیت ډک او د دوړو د خپل منځي اړیکو د بیا ټینګښت لپاره اغیزمن ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پر ورځ په وی خبري کړي لایمه کې ویلي چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار به د یک شنبه پر ورځ کابل ته سفر وکړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ملي یووالي د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د هیواد ته د پاکستان د جکپوري چارواکي لومړی سفر دی. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې نوموړی به له ولسمشر اشرف غني احمدزی او اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو یو شمېر کتونکي افغانستان ته د سرتاج عزیز سفر مهم بولي. د پېښور پونتون د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان کابل ته د نواز شریف د سلاکار د سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوه دوره افغانستان ته په دې موخه باندې چې کله هلته نوی صدر چې دی حلف اغوستې دی نو زما دا خیال دی د دې دورې اهمیت دی پاکستان افغانستان ته دا یقین دهاني کول غواړي چې پاکستان به راغي کورني معاملاتو کې دخل نه کوي او دې لپاره سرتاج عزیز سے کلال تیزی لگا اور دخی کی سنگا زمون دل کے عسکر کے دے اگا شمالی وزیرستان کے اپریشن شروع کرے دے اور دے مطلب دا دے کہ دہشتگر کے دے اگا نہ صرف پاکستان کے دل نہ حملے ونک لیشی بلکہ افغانستان کے دل نہ حملے ونک لیشی اور دا وطن دہشتگر دینا دا دوڑا وطن نہ خاصول و کوشش اکریشی
دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ویلی چې سرتاج عزیز د دوړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره هڅې کوي او په دې سفر کې به افغان ولسمشر ته د نواز شریف لخوا پاکستان د سفر رسمي بلنه هم ورسوي. پروفیسر سرفراز خان سره لدی چې دا سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو لپاره مهم بولی خو د دې ترڅنګ وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ بې باوري دومره زیاته شوې ده چې په یو سفر یې لمنځه تل ناشونی دي.
دلته چې دی یو بل معاملاتو کې دخل شوی دی یو بل دا دونه اسانه خبره دم نه واخ اخلي او په کار داده چې سنجیدګۍ سره زموږ حکومت چې کوم منتخب وزیر اعظم نواز شریف سے دا وعده کړی و کام کولای زبا انترم امن راولم او افغانستان سره به امن راولم تو مشکل کار دی اوږد کار دی تکلیف دی کار دی ولار هم دا بدل نه را
کوس هم سر تجریس په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې هلته د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ نو افغان حکومت رامنځته شوی خو د دې ترڅنګ دا سفر په داسې محل کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان راکټي بریدونو او د ډیرون کرښې په اوږدو کې د دې هیواد د خوا د خندقونو کیندلو د افغان حکومت سخت خبرګون راپارولی دی.
افغانستان ته د سرتاج عزیز د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د غرض د تو افغان سیاسي کارپوهانو نظر هم وروسته په یو بل راپور کې وړاندې کوو. او د ازادي رادیو یو اوریدونکي داد محمد بختیار له کندهار څخه د افغان بي سیم د 1913 شمیرې لاره په راستول اس ام اس یا پیغام کې لیکلی چې فکر نه کوم چې سرتاج عزیز به د افغانستان په ګټه پیغام راوړی وي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. Thank you.
ساعت و بجه او 15 دقیقه شپه اوس هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی دی چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به نن د یو ورځني سفر په مخه کابل ته لاړ شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي سر له نن ورځې د دې جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې له امریکا او ناټو سره د امنیتي تړونونو په اړه بحثونه پیل شي. تیر ماخوستن په جلال آباد ښار کې د چاودنې په نتیجه کې یو ملکی ووژل شو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو زره کسان د دې هیواد د پخوانی وژل شوي صدر اعظم بېنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو د وینا اورېدو ته راټول شوي وو. د ایران یو پوځي چارواکی وایي تهران داسې اسناد لري چې شیو وسلوال کسان د بریدونو لپاره له پاکستانه ایران ته ور اوړي. او له تاجکستان څخه په ورکړې شویو راپورونو کې ویل شوي چې پولیسو شل تنه سختریزې په دو تونلونو کې د چاودنو د طرحې د جوړولو په تور نیولي دي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د آزادي رادیو په دې خبرونه کې د ژوند رنګونه هم لرو. په یاد لرئ چې له ات نیمو بجو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو خبرونه ده. د خبرونه هر یک شنبه په همدې وخت وړاندې کیږي او ستاسو نظرونه پکې اورو. نن په دې باب ستاسو نظرونه ته انتظار باسو چې د افغانستان د نوي حکومت اقدامات او پریکړې تردید ما تاسو ته څرنګه ښکاری. ستاسو په نظر پر دغه پریکړو چې تر اوسه پرې د حکومت کړی دي نور باید څه وکړي؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له ات نیمو بجو وروسته تر نه نیمو بجو پورې آزادي رادیو ته ټلیفون کولای شئ. اوس به فریبا ظاهر درته ووایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د ترکیه حریت ورځپاڼې په یو راپور کې افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سفر څرګندونې کړې دي. حریت لیکي چې اردوغان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا په برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د رول ستاینه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ترکیه له افغانانو په تیره بیا د افغانستان له ازبک توکمو سره ګډې مذهبي، کلتوري او تاریخي ریښې لري. د حریت په دغه مطلب کې راغلي چې ترکیه له دې ویرې چې د مسلمانانو له غبرګون سره مخامخ نسي افغانستان ته د خپلو پوځي ځواکونو لاستولو ډاډه کړې ده. دا مهال 400 ترکی سرتیري په افغانستان کې دیره دي او د افغان سرتیرو په روزنه بوخت دي. رجب طیب اردوغان د تیرو شپږ 50 کلونو په اوږدو کې لومړنی ترکی ولسمشر دی چې افغانستان ته سفر کوي. ډیلی نیوز ورځپاڼې هم افغانستان ته د ترکیې د ولسمشر د سفر په اړه مطلب لیکلی او ویلي دي چې د ترکیې ولسمشر له یوه پلاوي سره افغانستان ته یو ورځنی تاریخي سفر وکړ. ورځپاڼه د اردوغان د دفتر د مرستیال رئیس له قوله لیکي چې وایي افغانستان شپږم هیواد دی چې د ترکیې ولسمشر د دندې له پیله د رسمي سفر لپاره انتخاب کړی دی. ابراهیم کالین دا هم ویلي چې له افغانستان څخه د ایساف ځواکونو تر وتلو وروسته به ترکیه 200 سرتیري افغانستان ته ولیږي. ډیلی نیوز د دغه ترکی چارواکي د څرګندونې هم راخیستي چې وایي د ترکیه، افغانستان او پاکستان یوه درې اړخیزه لیدنه به په 2015 کال کې وسی. بلخوا د ډیلی ټایمز ورځپاڼې بیا د ملي امنیت او بهرنیو چارو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د سفر خبره کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي ټاکل شوی سرتاج عزیز نن کابل ته سفر وکړي. د ورځپاڼې په دغه مطلب کې د سرتاج عزیز د سفر هدف دا شول سوی چې د افغانستان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لخوا د بلنې پیغام ورسوي. ورځپاڼه لیکي دغه پاکستانی ځانګړی پلاوی به د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه د وخت او چمتووالي په اړه بحث وکړي. ډیلی ټایمز دغه ورځ د یوې اعلامیې په استناد ویلي چې د پاکستان دغه چارواکی په پام کې لري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره وګوري او پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو به خبرې سره وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې افغانستان ته د سرتاج عزیز سفر د افغانستان د نوي مشرتابه سره د پاکستان د رښتونې او اساسي ژمنو یوه برخه ده.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي سر له نن ورځې د دې جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې د امریکا او ناټو سره د امنیتي موافقو په اړه بحثونه پیل شي. اجمل ان په دې اړه د ولسی جرګې له منشي سید اکرام سره خبرې کړې. نوموړي په پیل کې د امنیتي موافقو د طرحو د ورسېدو په اړه وویل.
دا د دواړو توافق امید افغانستان ولسی جرګې ته ورسېد او د ولسی جرګې اداري پلاوی د مربوطه کمیسیون چې د بین المللی اړیکو کمیسیون دی هغې د ولیدل نو هغه مربوطه کمیسیون به په دې باندې کار شروع کی او بعد هغه به مختلف نور کمیسیونونو ته دغه یو کاپی به ولیږي تر څو چې د پارلمان د ټول کمیسیونونو نظریات ترلاسه کړي. بعد هغې همدا مربوطه کمیسیون به د رئیسانو کمیټې ته دغه دواړه توافقنامې به راوړي تر څو چې په راتلونکي کې په عمومي اجنډا کې ونیول شي او د خلکو استازو د دې په هکله مثبت یا غیر مثبت خپل رای استعمال کړي.
څومره احتمال وینئ چې دا به د تړونونه به تصویب شي لکه څنګه چې لاسلیک شوي همداسې به د ولسي جرګې د غړو لخوا ومنل شي؟
البته دا د وخت نه مخکې به وي چې زه د ټول ولسي جرګې په نمایندګۍ دا فیصله وشم کولی چې آیا دغه موافقتنامې چې د افغانستان د حکومت لخوا د متحده ایالاتو سره او د ناټو سره په امضا رسېدلی دا به د پارلمان لخوا تصویبیږي یا نه تصویبیږي. خو مونږ خپل کوشش کوو چې باید دغه ټول اسلامي مسایل زمونږ ملي حاکمیت او ټول ارزښتونه پکې په نظر کې نیول شوي. واقعا دغه قراردادونه چې د افغانستان او د افغانستان د خلکو په ګټه وي نو لازم خبره ده چې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا به دا تصویبیږي.
تاسو څومره مهم بولئ دغه دوه تړونونه د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان په امنیت، سوکالۍ او خیر ښېګڼه کې څومره تاسو ته ارزښت لري او تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ خپل
د متحده ایالاتو او نور ډېر ممالکو سره دغه نظامی او سیاسي او اقتصادي قراردادونه لري چې هغه یو افغانستان سره هم لري او افغانستان چې په کوم موقعیت کې قرار لري زما په اند دغه اقتصادي او سیاسي او امنیتي تړونونو ته ضرورت لري او زه امیدوار یم چې دغه تړونونه د افغانستان د اقتصاد او د امنیت او د ښه حکومتداري سبب وګرځي او موږ په راتلونکي کې یو ښه آرام او باسل افغانستان ولرو په خپلو پښو ولاړ.
په ولسی جرګه کې له ناټو او امریکا سره د امنیتي موافقو په اړه د بحثونو د پیلېدو په اړه مو د ولسی جرګې د مشر انجینر سید اکرام مرکه اوریده. ولسی جرګه وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په نتیجو کې ځنډ ځینو قوانینو د تصویب په وړاندې ستونزې پیدا کړې دي. د دې جرګې غړیو پرون وویل چې دا نتیجې باید ژر تر ژره اعلان شي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند په خپل راپور کې اوروي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی ژر تر ژره د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو ځنډیدل د دې سبب شوی چې د دوی لخوا یو شمېر تصویب شوي قوانین په مشرانو جرګه کې له تصویبېدو پاتې شي.
د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي تر څو د مشرانو جرګې دوه سلسه چې د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو استازو ته منتظره ده بشپړ شي. همدا اوس موږ قانوني ستونزې لرو. ولسي جرګې سو قوانین پاس کړي خو لا به د مرغه مشرانو جرګې ورته تصمیم نه دی نیولې.
خاغلی عثماني له جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی هم وغوښتل چې د ستونزې ته پام وکړي. د انتخاباتو د قانون لمخې وس مهال په مشرانو جرګه کې د ولایتي شوراګانو د استازو د غړیتوب حق پای ته رسیدلی او باید د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو للارې نوی استازي مشرانو جرګې ته ورشي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو اړوند ټول شکایتونه سیړلې او نتیجې تیرونی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. په عین وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور آزادی رادیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په نتایجو کار روان او وروستۍ نتیجه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تصامیم په عملی توګه په سیستم کې پلي کوي. کار پر روان دی او هیله ده نتایج یې په روانه اونۍ کې اعلان شي.
سره له دې چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړي نتایج د روان کال د ثور په وروستیو کې اعلان شول خو وروستي نتایج د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رامنځته شو لانجو له امله وځنډیدل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سفر مهم او د دواړو هیوادونو د اړیکو د شګېټو لپاره اغېزمن ګڼي. د دې وزارت یو ویان د ازادي راډیو ته وویل پاکستان په افغانستان کې د حالاتو له شګېټو سره ډېره مرسته کولی شي. یوسف ځدران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر هغه څه چې په دې سفر کې مطرح کیږي افغان حکومت یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت لپاره اغېزمن بولي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان خپل اوسنی حالات ته په کتو کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرستې ته زړه ښه کړي. ښاغلی سراج هیله وښوده چې د سرتاج عزیز له دې سفر سره به پر افغانستان د پاکستان لخوا راکټي حملې هم کمې شي.
پاکستان له دې څخه په استفادې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره ښه رول لوبولی شي. خدای دې وکړي چې د سولې د ټینګښت او ملي پخلاینې لپاره یې پیغام صمیمي او صادقانه وي او په همدې توګه زموږ په خاوره او خلکو د نورو راکټونو د وشتلو پیغام له ځان سره ولري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی سرتاج عزیز د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې کوي او په دې سفر کې به افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د نواز شریف لخوا پاکستان ته د سفر رسمي بلنه هم ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د پاکستاني پلاوي د سفر خو نتایجو ته د شک په سترګه ګوري او وایي پاکستان کله هم په ملاقاتونو کې په شوو ژمنو عمل نه دی کړی. په پاکستان کې پخواني افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه احمد سیدی وایي افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندیزونو ډیر غور وکړي.
په اوسني وخت کې غوره لاره دا ده چې افغانستان د پاکستان په وړاندې محتاط واوسي او په وړاندیزونو یې هر اړخیز لیدلوری ولري. له بلې خوا سرتاج عزیز د پاکستان د ملکي حکومت استازیتوب کوي نو تر هغې چې د پاکستان پوځ او استخبارات ښه اقدامات ونه کړي څوک نشي کولای ډیر هیله مند شي.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان په ختیځ سیمو د پاکستان راکټي بریدونه او د ډیورینډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو کیندلو د افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
ریم خان مینوال له خوست څخه لیکلي فکر نه کوي چې دا سفر د مثبته نتیجه ولري. محمد حکیم هم له خوست څخه ورته نظر څرګند کړي. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلي چې د سرتاج عزیز سفر د افغانستان لپاره کوم نوی پیغام نشي لرلی. او وزیر له هلمند بیا لیکلي چې دا سفر به له نوي حکومت سره د پاکستان د اړیکو له جوړېدو سره مرسته وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
اجي زریب چرچا ولسوالی
ته څه کاروبار کې اوس خپل باندې خبرې
زه خو اوس خالی مونږ د سکو نو هیڅ کاروبار نه کوم.
ولې نه کوي؟
له واسه مینه ده پوره
په ځوانۍ کې دې څه کول
دې کاني مې کړې ده دا دې پسو کار مې کړې ده به میرا واسطه منډي ته خرڅول به مې لاغو کرمان هزار جات کې دا نور تجارت مې کړې ده مطلب یخچال وخه تلویزیون وخه په دې انقلاب چراغی دا مې په دې انقلاب کې کړې ده اوس نو بیا مغه زمان مې لګیا دي زه هیڅ شم نه
ښه اوس بیا ست کار هیڅ نه کوي کنه پتن کېږي نه پکور کې
ګرځم کله د کنه دې سره مې لس وکا دې سره وکا دې سره وکا ګرځم دا پټوي کې د موږ ډېرې وکا علاقه ده دشته د پیاز رومي بانجان بینډي چې چی شي سبزی وای ټوله ستا بس ګرځم دا پټوي کې دې سره کېنه دې سره کېنه
ته ډېر کور نه خو دې ځواني کې د کول کنه په کوم یو کې ګټ ډېر و
دا یو خیالونه او تلویزیونونه بم چراولو د انقلاب کې دې کې ګټ ډېر و
ولې هغه وخت ګټ ډېر و په دې کې
زه کډې رو کنه چې دلته مو اخیسته مو کورونا پاکستان کې ماجر روال ته بمړو باغ بازار کې مفصل نخا مخا 50 روپۍ زیات پاتې کېږي.
اوس بیا په کور کې تاسو څو کاسه اوسېږئ؟
اوس مو کور کې تقریبا شپږ دېرش کسان اوس تاسو ورځې کېږي. دوه مشران زمن مې دی هغه مې بیل کړ موږ اوس ولس کسان پاتې شو.
بیا څنګه دا اوس د تاسو ولس کسان په کور کې څو کسه کار کوي پیسې ګټي؟
بیرته مشترک کار کوي یاري و تنخواسته او نور مشترک کار کوي چې څومره ګټي هغه بس په دورونو باندې ویشي.
تقسیمی گزارم څنګه د کیږي
یار بس شکر الحمدلله نه د شیو چې ډیر رشک زیات دي او نه د شیو چې به خډوري نه راشيږي شکر د بالکل کارم صحیح جوړ ده خو د څه پیسې نه لرو چې موږ وسوای چې د شغل تجارت کو
دا وه د سړی رادیو لمړی